برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور تاسونه مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پایل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی نن په 10 بجو په کابل کې مشورتي لوی جرګه دی ولسمشر په وینا پرانستل شي. د لوی جرګې په اړوند بیلابیل مطالب او راپورونه لرو. دغه راز له خپل خبريالانو به په ژوندۍ توګه هم د لوی جرګې له ځای څخه وروستي پرمختګونه واوري. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پس هر کمپ مو کریډیټ مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوې د مشورتي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. په کندهار کې په وزانو جون کې بیت کې څلور تنه وژل شول او شاوخوا 19 نور اټاپیان شول. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران نن یو بار بیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د اوکراین پارلمان باندې د هغلایې په اړه بحث وکړ چې په خوانی زندانی صدر اعظم یو لاته مشن کې د درملنې لپاره له هوا د بهر ته تکته اجازه ورکوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوې د مشورتي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. ویل کېږي د افغانستان د خلکو د 3000 په شاوخوا کې استازي به د امنیتي سند د مسوده د متن پر بیلابیلو مادو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې خبرالان ته وویل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مسوده پر متن سلا شوي دي. د بلې خوا افغان چارواکو هغه سند چې لوی جرګې ته به د غور او بحث لپاره وړاندې کوي تیرش په ناوخته خپور کړ. په دې سند کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو څرنګوالی ټاکل شوی. ویل کېږي چې په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د لوی جرګې سیمې ته ورغلي لارې د عامو خلکو لپاره تړل شوي دي. په پام کې ده چې دغه جرګه نن په 10 بجو د ولسمشر په وینا سره پرانستل شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي. په کندهار کې په یو ځان وژونکي برید کې څلور تنه ووژل شول او شاوخوا 19 نور ټپیان شول. چاودنه پرون ماښام د ښار په دوهمه نهه کې د لمر په نوم په یو رستورانت کې شوې. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې ځان وژونکي په ځان پورې تړلو موادو ته چاودنه ورکړې او په رستورانت کې ناست درې ملکیان وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. د دورانی په وینا ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوي چې د ځینو روغتیایي وضع ښه نه ده. د میرویس روغتون ډاکتران بیا وایي چې د پیښې له ځای څلور مړي او 19 اټپیان ورول شوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د خوست امنیتي چارواکي وایي یو تنکی ځوان نیولې ده چې د ځان وژونکي حملې قصد درلود. د خوست د امنیې قمندان سمنوال فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل دغه 14 کلن هلک چې فرمان الله نومیږي یوه اونۍ د میرانشاه په یو دینی مدرسه کې زده کړې کړې وې.
د وویل چې زه یوه هفته د یو چا لخوا مدرسې ته معرفي شوم چې هغې مدرسه په میرانشاه کې موقعیت لري. د یو قری لخوا یوه هفته د ځان وژنې په مورد ما ته زده کړې راکړې شوې.
نیمل شوی هلک ازادي راډیو ته وویل هغو کسانو چې د ځان وژونکي حملې لپاره خوست استولی د پیسو د ورکړې او جنت د تګ ژمنې ورکړې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم نن په دوبۍ کې د ډنمارک له لوبډلې سره د 40 اورونو لوبه وکړي. پرون د همدې لوبو په ترڅ کې چې د 40 اورونو د نړیوال جام د غوراوي لپاره دي افغان کرکټ ټیم برمودا ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ برمودا وکړ چې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او یوازې 101 منډې وکړي. دغه هدف افغان لوبډله د دو لوبغاړو په سوځېدو په 9 اوورونو کې ورسېده او په دې توګه یې برمودا ته ماتې ورکړه. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران نن یو بار بیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نوی پړاو پرون ماښام په جنیوا کې پیل شو خو تر اوسه کومې وروستۍ نتیجې ته نه ده رسېدلی. دا دوه ورځنۍ خبرې اترې داسې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره دي چې له مخې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او نړیواله ټولنه پر ایران لګېدلې بندیزونه کم کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د چهارشنبې په ورځې په موسکو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې جنیو مذاکرات به یوه ښه نتیجه ته ورسیږي. د شپږو هیوادونو له ډلې سره د ایران خبرې اترې ښیي چې امکانات شته. هو امکانات شته او روسیه د دې خبرو اترو په اړه خوشبینه ده. لویدیځ هیوادونه ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام د سولې ایزو اهدافو لپاره دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران د اټومي پروګرام مسله کیدای شي د سوریې د کیمیاوي وسلو په ډول هواره شي. د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د مشق له نړیوال ټولنې سره ومنله چې د دې هیواد ټولې کیمیاوي وسلې دې له دې هیواد څخه بهر له منځه یوړل شي. د اوکراین پارلمان بنن د هغې لایحې په اړه بحث وکړ چې پخوانی زنداني صدر اعظم یوله تیموشنکو ته د درملنې لپاره له هېواده بهر تک ته اجازه ورکوي. د دغې لایحې په اړه تېرې اونۍ پارلمان یوې موافقې ته په رسېدو کې ناکامه شو، او په پام کې وه چې د تېرې سه شنبې په ورځ بیا پرې بحث وکړي خو وځنډېد. اروپایي اتحادیې له اوکراین سره د آزادې سوداګرۍ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو لپاره له دې هېواد څخه د قضایي او ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د قرغیزستان د پارلمان یو غړی چې د اتایورت په نوم د اپوزیسیون له ګوند څخه دی د فساد په تور نیول شوی. د قرغیزستان د ملي امنیت په کمیټه کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې احمد بیک کلیدی بیکوف له 2002 نه تر 2015 میلادي کال پورې له واک څخه د ناوړه استفادې او د دولتي پانګې د لاندې کولو او له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د مالیې د نه ورکولو په تور له تحقیقاتو وروسته نیول شوی دی. کلیدی بیکوف په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د قرغیزستان د پارلمان مشر و. د اتایورت په نوم د اپوزیسیون ګوند مشر کامچی بیک تاشایوف له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کلیدی بیکوف نیول کېدل تایید کړی دی. نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیول شوی دی. کلیدی بیکوف تر نیول کېدو څو ساعته مخکې په انټرنیټ کې په یوې خبرې کړې ویډیو کې پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي، او د دې په اړه پیل شوې څېړنې د سیاسي انګیزو له کبله ګڼلې دي. په موسکو کې یوې محکمې درې کسان د یو مسلمان مشر د وژلو په جرم په بند محکوم کړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ویلي دا درې کسان د وژنې او غلا په جرم ګناهګار پېژندل شوي، او د چهارشنبې په ورځ له اوو څخه تر شپاړسو کلونو پورې بند باندې محکوم شول. د متین مهدوف په نوم د مسلمانانو دا مشر په 2012 میلادي کال کې د موسکو د میټرو یو تمځای ته نږدې د چړو په گزارونو وژل شوی و. برید کوونکو د نوموړي موبایل ټلیفون له ځان سره وړی و. دا درې کسان د 2012 میلادي کال په جولای کې وروسته له هغې چې دوی یو بل کس هم د چړو په گزارونو په موسکو کې وواژه ونیول شول. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ټاکل شوی نن په لسو بجو په کابل کې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر په وینا پرانستل شي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري او د تړون د مسودې پر هغه متن سلا شوی چې مشورتي لوی جرګې غړو ته د بحث لپاره ویشل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس به د افغانستان خلک په دې اړه پریکړه کوي.
اټس اپ ټو د پیپل اف افغانستان.
عام افغانان د امنیتي تړون په اړه څه وایي؟
د افغانستان په ګټه یا د افغانستان په نفع دا ورسره موږ مونږ سيد ودی کی
د امنیتی تړون د مسودې په وړاندې په ورستیو کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د دوام مسئله یوه له لانجمنو مسئلو څخه وه. په دې اړه مو له یو افغان کارپوه سره مرکه کړې.
داسې کوشش روان دی چې یوه خبره د بلې خبرې تر سوري لاندې راولیو، بې اهمیته کی چې هغه وکړل شي.
امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان بیا د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي چې په امنیتي او دفاعي صنعت کې له امریکا څخه وغواړي چې د جنګي جنایتونو په اړه ځواب ورکړي. د مشورتي لوی جرګې د اجنډا په قانون کې د لوی جرګې د جوړېدو د شرایطو او د غراز د مشورتي لوی جرګې د پریکړو قانوني حیثیت په اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. را سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په پام کې د نن په لسو بجو په کابل کې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر په وینا پرانستل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون د مسودې پر متن مشورتي لوی جرګه خبرې اترې پیلوي. تېره شپه ناوخته افغان او امریکایي چارواکو وویل چې د دې مسودې په هغه متن سلا شوی چې د مشورتي لوی جرګې غړو ته به د بحث او غور لپاره ویشل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې له ولسمشر حامد کرزی سره د دې مسودې په ورستي متن غږېدلی دی. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي افغانستان او امریکا د امنیتی همکاریو د سند د متن پر سر سلا شوې دي. دا سند له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو څرنګوالی ټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او د امنیتی او دفاعي همکاریو د سند متن به نن په لویه جرګه کې د جرګوي غړو ته ورکړل شي. مشورتي لوی جرګه کولای شي د دې سند هر ماده له غور او بحث وروسته یا ومني او یا یې هم رد کړي. که چیرې لوی جرګه دا سند تایید نکړي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند د لاسلیک کېدو مخه نیولای شي. له استرالیا چارواکو او د امریکا د دفاع له وزیر چک هیګل سره په ګډه خبري غونډه کې جان کیری وویل چې د دې سند پر متن سلا شوې خو د افغانستان لوی جرګه یې باید تصویب کړي. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. کله چې زه په هغه شپنا وخت له کابل روانېدم چې ما ولسمشر کرزي د دې خبرو اترو لویه برخه پای ته ورسوله، نو موږ دواړو وویل دا باید لویې جرګې ته ولاړ شي. داسې کسان وو چې پوښتنې او شک یې درلود چې آیا داسې به پیښه شي، نو دا دی دا کار سبا کېږي. جرګه پرې بحث کوي او موږ یې پر مسوده سلا شو. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له کبله د امریکا لخوا د بخښنې غوښتو خبره هیڅ نه ده یاده شوې. جان کیری وایي صادقانه وایم نه پوهېږم چې د بخښنې غوښتلو مسله له کومه ځایه پیل شوې ده، ځکه ولسمشر حامد کرزي له امریکا څخه د داسې بخښنې په اړه کومه غوښتنه نه ده کړې او په دې اړه هیڅ خبرې هم نه دي شوې. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون مسودې متن چمتو شوی او د لوی جرګې غړو ته به یې چې نن جرګه پیلوي وسپاري. که څه هم تر اوسه پورې امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو جان کیری وویل چې په افغانستان کې به یې تر دې وروسته رول محدود وي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي سرتیري به په هیڅ صورت په جګړه کې برخه ونه لري او یوازې د افغان ځواکونو په روزنه، سنبالوله او ملاتړ کې به برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جین ساکی څرګنده کړې چې د چهارشنبې په ورځ جان کیری دوه ځلې له ولسمشر کرزي سره ټلیفوني خبرې کړي او ولسمشر حامد کرزي جان کیری ته بلنه ورکړي چې په لویه جرګه کې برخه واخلي، خو د میرمن ساکی په وینا جان کیری په دې جرګه کې د ګډون کولو کوم پلان نه لري. افغان چارواکو د هغه مسودې متن چې دواړو لورو پرې سلا کړې د تیر شپه نه وخته خپور کړ.
و امریکا چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون مسودې پر هغه متن سلا شوې چې مشورتي لوی جرګې غړو ته د بحث لپاره ویشل کیږي او ټاکل شوې ده چې مشورتي لوی جرګه هم نن په لسو بجو د افغان ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانستل شي او د دې متن په اړه بحث پیل کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري د تړون پر متن تر پرونه پورې خبرې روانې وي او پر یو لړ مواردو اختلافات نو هوار شوي. و د اختلاف وړ مسله په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو دوام او دغه راز د افغانانو کورونو ته د هغوی د داخلېدو پر سر څرخې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي تل ورسره مخالفت څرګند کړی دی. تر دې مخکې په افغانستان کې د قضایي مسؤلیت مسله یو د اختلاف وړ مسله بل شوې وه. دا چې ولې په وروستیو کې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د دوام مسلې ته ډېره توجه اوړي، د دې او د دې متن په باب مو په افغانستان کې د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې دغه نوې مسأله راپورته کیږي، یعنی د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو دوام چې مخکې ویل شوی چې دا موضوع حل شوی ده. هغه په ځواب کې وویل
دا نوې خبرې زه فکر کوم چې داسې کوشش روان ده چې یوه خبره د بلې خبرې تر سوري لاندې راولیو بې اهمیته کي چې هغه وخوړل شي. دا هېڅ خبره نه ده. فکر کوم چې د شپې عملیات به امریکایان ومني چې موږ یې نه کوو، مګر که په دوی باندې حمله وشي او دوی قوه د غذای نه تیریږي، آیا هلته بیا دوی تلاشي او عملیات وکړي که ونه کړي؟ نو دغه حمله چې دوی کوي، دا تلاشي چې دوی غواړي وکړي، شپې بمباردمانۍ یې له پخوا قرارداد کړی چې نه یې کوو، دا ټول د افغاني قوه بیا چېرته ده؟ نو قوه مکلفه ده چې په تلاشیو کې د دوی سره اوسي او امریکایان نه باید یوازې د افغاني کورونو ته د تلاشي دپاره لاړ شي. دا یو منل شوی حقیقت ده. که دا خبره ورسره نه منل کیږي، نو اصلا بیا د پاک د امضا کولو ضرورت به نه وي.
صفای صاحب، تاسو د حقوق پوس په صفت باندې څلور ورځې دغه جرګه دوام کوي، آیا د ګډونوال په دې څلور ورځو کې وکولای شي چې دغه متن په دقیق توګه باندې وڅېړي او بیا په دې اړه پریکړه وکړي؟ هغه څه پریکړه چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي د راتلونکي لپاره.
اوریدل کیږي او وویل شول د مقاماتو د خوانه چې تقریبا د 80% نه زیات متن کې دوی توافق لري او کومه مشکله نشته ده پکې، نو صرف کده دوه دوه موضوع دي په دې ټول متن کې پیشنهاد کی چې دا د صلاحیت یا مسؤلیت د قضایی په مورد کې فرق څه شی دی او دا کوم یو موږ کولای شو چې خارجي قوه یا امریکایانو ته صلاحیت ورکو یا وروسپارو یا یې ورسره ومنو یا یې ونه منو؟ یا به دا موضوع یي او بله دا موضوع چې تلاشي کول د کورونو، زه خو وایم چې نه یوازې د شپې بلکې د ورځې هم باید خارجي قواوې ونه شي کولای چې په یوازې ځان د افغاني خوب مسله او قواوو نه پرته دوی لاړ شي د افغانانو کورونه تلاشي کړي، ولې چې دی عکسالعمل به ډېر شدید وي. نو دغه دوه موضوع باندې چې دا بحث برانګیزه ده په دغه باندې باید خبرې شي، نورې چې توافق پکې شوي دي هغه کېدای شي په ډېر اسانۍ سره ومنل شي.
ستاسو په نظر دغه اختلافات په پام سره آیا مشورتي لویه جرګه به دغه سند ته مثبت رایه ورکړي یا هغه به ومني؟
فکر کوم چې هغه مثبت او منفي نکاتو ته که توجه وشي او دا سره پرتله شي نو مثبت نکات ډېر په باندې درانه دي، نو په همدې لحاظ باندې په نهایت کې به دا تصویب او فیصله او امضا شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند او د غرض د لوی جرګې د جوړېدو په باب نظر څرګندو. ښاغلی صفای وایي چې په دغه متن کې ځینې اختلافات شته خو بالاخره د لوی جرګې ګډونوال به د افغانستان ګټو ته په پام سره ومني. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي. دغه جرګه به د څلورو ورځو په مخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون پر مسودې بحث وکړي. د جرګې د اجنډا په قانون کې د لوی جرګې د جوړېدو د شرایطو او د مشورتي لوی جرګې د پریکړو د قانوني حیثیت په اړه له احمد شیبر اورو.
په مشورتي لوی جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبرې کیږي. د افغانستان له اساسي قانون سره سم لویه جرګه هغه وخت جوړیږي چې د هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او پسترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصمیم نیول کیږي. د مشورتي لویې جرګې د غړیو په اړه دا شرط ایښودل شوی دی چې هر غړی به لږ تر لږه 25 کاله عمر لري. د دې جرګې د کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني پشهی ازادي راډیو ته د ګډون کوونکو په اړه وویل:
د افغانستان ملي شورا ده، ولایتي شورا ده، د علماو شورا ده، د کوچیانو نمایندګي، معلولینو معیوبینو نمایندګي، د افغانستان مدني ټولنې دي، حقوقدانانو ټولنې دي، د پخواني لویې جرګې استازي دي. همدارنګه 322 کسه د افغانستان د هر واحد ادارې نه، د هر ولسوالۍ او ناحیې نه یو یو کس دی چې هغه متنفذین دي، قومونو دي، هغوی هم په دې کې ګډون لري.
تمه ده چې د جرګې په لومړۍ غونډه کې د غړیو له منځه یو تن د رئیس، یو تن د مرستیال او دوه تنه د منشي او د منشي د نایب په توګه وټاکل شي. د دې جرګې شاوخوا 2500 ګډون کوونکي به بیا په 1200 کمیټو وویشل شي. هره کمیټه به د 2200 پاڼو سندونو یو برخه څیړي. بیا د هرې کمیټې پریکړه د جرګې رئیس ته سپارل کیږي چې رئیس به دغه پریکړه په لوړ غږ لولي او عمومي رایې به په دې ډول اخیستل کیږي چې له خلکو به پوښتنه کیږي. که موافق وي لاسونه به پورته کوي او که مخالف وي هم لاسونه به پورته کوي او پریکړه به غندي. کله چې اکثریت یوه مسله مني هغه به تصویبی شي. د لویې جرګې بحثونه علني دي خو که چېرته د غړیو څلورمه برخه وغواړي چې جرګه دې سري دایره شي، بیا کېدای شي چې دا جرګه د بندو دروازو تر شا ترسره شي. په لویې جرګه کې له قانون سره سم وزیران او د سترې محکمې رئیس او غړي او د شمېر نور چارواکي هم برخه اخیستلی شي، خو دغه چارواکي د رایې ورکولو حق نه لري. د افغانستان د تاریخ تر ټولو مشهوره لویه جرګه په 1920 کال کې په کندهار کې جوړه شوه چې تر نهو ورځو جرو بحث وروسته احمد شاه بابا د پاچا په توګه وټاکه. تر دې جرګې وروسته مهمه جرګه په 1928 کال کې د امان الله خان په وخت جوړه شوه چې د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ اصلاحات تصویب کړل. د طالبانو د رژیم لماتې وروسته په 2002 کال کې لوی جرګې ولسمشر کرزی د انتقالي حکومت مشر وټاکه او بیا د اساسي قانون لوی جرګه جوړه شوه چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه پرانسته.
په نام خداوند بزرگ و با دعای سربلندی و سعادت مردم افغانستان لوی جرګه قانون اساسی را افتتاح می نمایم.
لامریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره هم تیر کال لوی جرګه جوړه شوه. د امنیتي همکاریو موافقتنامه د همدې ستراتیژیکو همکاریو د تړون یو برخه ده چې اوس مشورتي لوی جرګه پرې بحث کوي. د دې سربیره چې لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د ډېر اعتبار وړ ده، خو د جرګې پرېکړې قانونا الزامي نه دي. روانه جرګه بیا له تیرو دا توپیر لري چې حکومت ته به د خپلو پرېکړو په اړه مشوره ورکوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمده ام کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گونده هواد پاکستان و گوره چمو دمه؟
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د په کابل کې د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په اړه بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، له میلمنو او چارواکو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او هم خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. پر دې سربیره د ازادي راډیو نننۍ خبرونه هم تر ډیره د لوی جرګې مسایلو ته ځانګړي شوې دي. ازادي راډیو خبریالان د لوی جرګې په ځای کې دی او د لوی جرګې تحولات له نږدې تعقیبوي او تاسو به هم هر شیبه له دغو پرمختګونو خبرو ټاکل شوې ده چې نن په لسو بجو مشورتي لوی جرګه د افغان ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانستل شي. امنیتي انټرنیشنل یاد بخنی نړیوال سازمان د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي چې په امنیتي او دفاعي سند کې امریکا څخه وغواړي چې د جنگي جنایتونو په اړه ځواب ورکړي. د سازمان پرون د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون کې د جنگي جرمونو په اړه حساب ورکونه ډیره ضروری ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې کابل او واشنگتن لا هم د پوځي عملیاتو او د افغانانو د کورونو د تلاشۍ په اړه په امنیتي او دفاعي سند کې تر اوسه ویل کیږي چې کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه د مشورتي لویې جرګې جوړېدل ډېر مهم بللې دي. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی، د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مشورتي لویې جرګې ګډونوالو ته وړاندیز کړی چې په امنیتي او دفاعي سند کې نړیوالو قوانینو ته په پام د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې جرګې غړي باید په امنیتي او دفاعي سند کې له امریکا نه وغواړي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د جنایتونو په اړه په شفاف ډول ځواب ووایي. امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان لیکلی چې اوسمهال په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو نه ځواب ورکول د سلګونو ملکی کسانو د وژل کېدو لامل ګرځېدلی. د سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي تر اوسه چې د امریکایي چارواکو لخوا په دې اړه څېړنې شوي، افغانان ترې نه دي خبر. د بخښنې نړیوال سازمان په خبره کړې خبر پاڼه کې وړاندیز کوي چې له دې وروسته باید هر پیښه چې په افغانستان کې کیږي او امریکایي ځواکونه په کې ښکېلوي په شفاف او عادلانه ډول وڅېړل شي. افغان حکومت ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد یې کړي، سلګونه ملکي وګړي هم وژل شوي. ولسمشر کرزي تل هغه پوځي عملیات غندلي چې ملکي وګړي پکې وژل شوي او هغه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. د امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغانستان او امریکا لا هم په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو او د افغانانو د کورونو د تلاشۍ په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی د سه شنبه په ماخام خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس کرزی په دې اړه د امریکا د بهرنی او چارو وزیر جانکری سره هم خبرې کړي. افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه مشورتي لویه جرګه را بللې چې څه باندې 2500 غړي لري او سبب په کابل کې جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي.
ومرزل چې امنیستی انټرنیشنل د لوی جرګې له ګډونوالو غوښتنې چې په امنیتی او دفاعي سند کې امریکا څخه وغواړي چې د جنگي جنایتونو په اړه ځواب ورکړي. خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاري او د تړون په اړه څه وایي د څوتنو نظرونه په ګډه واورو.
زمیر افضل، دا دفاعي تړون چې دی دا تړون وشي د افغانستان د خلکو سره، امریکایان به بیا خپل په سر عملیاتونه کوي، خپل په سر به کورو ته ځي، تلاشیانې به کوي. نو دې کې زه موافق نه یم او نه نظر ورکوم. زه دغه کې موافق نه یم او که په هغه شرط وشي چې افغانستان ته د افغانستان په ګټه یا د افغانستان په نفع وي، دا ورسره موږ مونږ صحیح ده ودی کې
زه عبدالقاهر صافه دغه امنیتي تړون کې امضا شي یا دغه امضا شي موږ مقامات سوکړه او که بیا امضا شي که په دا رقم مخکې جریان دلوده بیا جریان ولري، نو فکر نه کوم کوم نتیجې ته موږ په دې اساس ورسیږو.
زما نوم عبدالحمید جبرخیل دی. که دغه تړون مثبت اړیکه ولري نو ټول افغانانو لپاره ښه دی، او که موږ کوم خواهشات په زړه کې لرو، کوم ستونزې زموږ په وطن کې دي، دغه د ژوند کوم نظر لرو، که په دغه تړون سره دا مشکل حل شي نو زموږ په وطن کې به همیشه لپاره صلح راشي او ښه تغییرات به راشي.
څو تنه افغانانو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی سند په اړه نظر څرګندو. افغان او امریکایي ځواکونه اټکل کوي چې سږ ژمی به د پخوانیو په څیر نه وي، بلکې د مخالفینو بریدونه به پکې دوام ولري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي په افغانستان کې معمولا د پسرلي په راتلو د جنګونو موسم هم پیلیږي او په اوړي کې دا شدت پیدا کوي، او د ژمي په راتلو چې وسلوال مخالفین له پولې پورې غاړې پاکستان کې خپلو اډو ته ستنېږي، جنګ هم سړیږي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ځمکنیو ځواکونو قماندان جنرال مراد علي مراد له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې سږ ژمی به جنگ ونه دریږي. طالبان به کوشش وکړي چې د سږ کال په پای او د راتلونکي 2014 کال په پیل کې له خپلو ټولو منابعو څخه په استفاده خپل پوره زور څرګند کړي. پوځي چارواکي وایي په داسې حال کې چې وسلوال مخالفین زیار کوي چې د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیسي، نو د دوی هغه ډول بریدونه به چې د تبلیغاتي اهدافو او د ګڼ نفوسه سیمو د خلکو د ویرولو لپاره ترسره کوي شدت اختیار کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د قماندان مرستیال برتانوي ډګر جنرال لوري میر وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي، موږ د ژمي د جنگ موسم ته داخليږو، انتخابات را روان دي، نو سږ کال به موږ د ژمي عملیات هم ګړندي کړو، نور به هم مؤثر او پراخه کړو. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم وایي چې دوی د ژمي لپاره پوره تدابیر نیولې دي. د مونږ د ژمي د عملیاتو په پلان کې په ټول ژمي کې تعرضي عملیات شامل دي. مونږ دښمن تعقیبوو او قطعا دوی ته د داسې تحرکاتو اجازه نه ورکوو چې تهدید وګڼل شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله وایي، اول امتحان مشورتي لویه جرګه ده. دغه جرګه چې شاوخوا 2500 کسه پکې ګډون کوي، د پنځشنبې په ورځ پیلېږي او د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی تړون په موضوع غور کوي. دغه امنیتی تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی قانوني کوي. وسلوالو طالبانو د تیر شنبه په ورځ د دغه جرګې د دایره دو ځای ته نږدې انتحاري چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 14 کسم لشول. د افغانستان حکومت د مشورتي لوی جرګې لپاره د تیاریو په ترڅ کې 15 ورځې رخصتي اعلان کړه چې پرون سه شنبه پیل شوه، او د شدیدو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې د کابل ډیر سړکونه هم تړل شوې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي، افغان ځواکونو چې شپږ میاشتې مخکې د خپل هیواد د امنیت ټول مسؤلیت په غاړه واخیست، د هغو مهمو سیمو څخه چې په خپلواکۍ دي په بریالیتوب دفاع کړې، خو تلفات هم زیات شوې دي. ورځپاڼه وایي 350,000 کسیز افغان ځواک د راتلونکو انتخاباتو په امنیت کې قاطعانه رول لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 څپو سربیره د غراز لوی خورونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام سره شریکنه صفه هم اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com کوم په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شوي. وړاندې د ایران د اټومي لانجې په باب په جنیوا کې د وروستیو خبرو له حاله مو خبرو. دغه راز به واورئ چې د بشري حقونو ډله وایي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد سلوک کیږي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. خو اوس به سفی الله سنزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پر مساوي دي د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوی د مشورتي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي یو تنکی ځوان یې نیولی چې د ځانوژون کې حمله قصد یې درلود. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په دوی مناحیه کې پرون ماښام په یوې ځانوژون کې حمله کې څلور تنه وژل شوي او شاوخوا 19 نور ټپیان دي. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د اوکراین پارلمان به نن د هغې لایحې په اړه بحث وکړي چې پخوانی زنداني صدر اعظم یولیا تیموشینکو ته د درملنې لپاره له هیواده بهر تګ ته اجازه ورکوي. او د قرغزستان د پارلمان یو غړی احمد بیک کلیدی بیکوف چې د اتایورت په نوم د اپوزیسیون له ګوند څخه دی د فساد په تور نیول شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. اتنیمی بجی دی، البته ات او بخی ات بجی او دودش دقیقی دون کدی. د نړۍ ستر قدرتونو له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوی پړاو په جنیوا کې پیل کړی. د خبرو اترو تر پیل مخکې د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ایران له هیئت سره جلا کتنه لرله چې دواړو لورو ګټور بلل ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمال ان وړاندې کوي.
د پنځه جمعیو هیوادونو ډله د ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اتومي شخړې هواري ته دوام ورکوي. دا نړۍ د پیاوړو هیوادونو په دې ډله کې امریکا، روسیا، چین، فرانسا، برتانیا او جرمني شامل دي. دوی غواړي چې ایران پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د دې خبرو اترو تر پیل دوه مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره چې په دې خبرو اترو کې د ایرانی هیئت مشري کوي په جلا ډول وکتل. جواد ظریف ایرانی خبریالانو ته وویل چې خبرې اترې خېوی خو ډېر توضیحات ورنکړل. د کاترین آشتن او جواد ظریف له لنډې پرانستنې وروسته دواړو هیئتونو رسمي خبرې اترې پیل کړې دي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په مخکنی پړاو کې دواړه غاړې پر یو جوړجاړي سلاکیدو کې پاتې راغلل. د دې جوړجاړي لمخې ایران ته اجازه ورکول کېده چې یورانیم تر 3.5% غنی کړي او تر 30% د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي. لویدیز هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې د سولې ایزو اهدافو لپاره دی. د خبرو اترو د پړاو په داسې حال کې تر سره کیږي چې د جمعې په ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وویل د ایران دا حق چې اتومي انرژي ولري د بحث وړ موضوع نه ده.
اصرار داریم.
آیت الله علي خامنه‌ای وایي ټینګار کوي چې د ایران د ملت له حقونو څخه باید یو قدم هم پشان نشي.
عقد نشینی نه باید بشي.
خامنه‌ای په خپل خبرو کې د مذاکرات ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه باید د په وینا د ایران سری کرخې ته درناوی وکړي. خامنه‌ای همدارنګ ویل چې ایران غواړي د نړۍ د ټولو هیوادونو حتی امریکا سره هم دوستانه اړیکې ولري، خو د نوموړي شاوخوا راټولو شو خلکو د مرګ پر امریکا شعارونو سره د هغه د څرګندونې بدرګه کړي. لویدیز هیوادونه همدارنګ د ایران د یو اتمی ریاکټور په اړه چې پارک کې نصب شوی اندېښنه لري. د ایران رقیب هیواد اسرائیل خبرداری ورکړی چې له ایران سره په جوړجاړي کې باید بیړه ونه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له خبرو وروسته په مسکو کې وویل هیله مند دی چې د ژنیو په خبرو کې به یو داسې جوړجاړی رامنځته شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
د ایران د اټومي لانجې په اړه په جنیوا کې د نړۍ له قدرتونو سره د خبرو په باب مو واورېده. په ایران کې له افغان کډوالو سره ایراني چارواکي سم چلند نه کوي. د څرګندونه د بشر د حقوقو سازمان د اسیا د برخې چارواکو پرون په کابل کې وکړې. د بشر د حقوقو سازمان په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی او په هغه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب بللی دی. په دې راپور کې د افغان کډوالو د حقوقو په پام کې نیولو سره ایراني چارواکو ته یو لړ وړاندیزونه هم شوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بشر د حقوقو د سازمان د آسیایي برخې مسؤلین په خپل راپور کې په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي ایران په مختلفو برخو کې د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیال فیلین کاین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کډوالۍ د نړیوالو اصولو څخه سرغړونه ده.
Iran's failure to respect international obligations.
ایران د دتوانې د لچې د نړیوالو قوانینو سره سم له افغان کډوالو سره چلند وکړي. افغانان په ایران کې شکنجهکیږي، بندیانیږي، له خپل کورونو جلا او په زور له هغه خاورې شړل کیږي چې دا عمل د بشري حقوقو د سازمان له اصولو خلاف دی.
په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په حق له دې سازمان راپور د نابللو ملمنو په نامه په کابل کې خپور شو. دا راپور یو سلو سلر ویشت صفحې لري او په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې تشریح کړي دي. د دې سازمان مسؤلینو وویل دا راپور د ایران او افغانستان پر ګډه پوله له شاوخوا سلو کډوالو سره د مرکو په اساس بشپړ کړی دی. په راپور کې دا هم راغلي چې په وروستیو لس پنځلس کلونو کې په ایران کې د افغان کډوالو اوسېدل ستونزمن شوي دي. د ایراني چارواکو لخوا د افغان کډوالو شکنجه کول، په ایرانی ښوونځیو کې د افغان ماشومانو پر زده کړو بندیزونه لګول، له کورنیو څخه د دوی د نارینه او جلا کول، له یوه خار څخه بل ته د دوی د تګ مخنیوی، د دوی د وسیدو د کارتونو نه تمدیدول او داسې نور هغه موارد دي چې په دې راپور کې ځای شوي دي. سربیره پر دې د دې سازمان مسؤلینو د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د ماشومانو بندي کول د بشر د حقونو له معیارونو خلاف وګڼل. د دې سازمان مسؤلینو په ایران کې د افغان کډوالو د حقونو خوندیتوب ته ایرانی چارواکو ته یو لړ پیشنهادونه هم وړاندې کړل.
Iran should set up a transparent and fair.
ایران باید د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ عادلانه سیستم جوړ کړي. موږ د ایران له حکومت غواړو چې په ایران کې د افغان کډوالو په ګرځېدو او لا یو ځای څخه بل ځای ته پرتلو باندې بندیزونه نه لګوي. له افغان حکومت څخه هم غواړو چې په دې حق له ایراني چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي او ایران وهڅوي چې د کډوالو په وړاندې سختي ونه کړي.
د دې سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې سباندې 3 میلیونه افغان کډوال وسیږي چې شاوخوا 9 لکه قانوني اسناد لري. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په حق له سرګندونې کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې په دې اړه د افغان حکومت مدني ټولنو او کډوالو شکایتونه پورته شوي دي. سربیره پر ایران په دې وروستیو کې ځینې راپورونه وایي چې په سعودي عربستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د افغان کډوالو پر وړاندې چلند سخت شوی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې په سلو کې 15 اویا زیاتوالی راغلی دی. ادارې د خبریالانو په وړاندې د موجود تاوتریخوالي په اړه یو راپور برابر کړی چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به خپور شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د مرضیه احمدزی په راپور کې.
نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره له افغان خبریالانو سره تاوتریخوالی د هغوی د کار پر وړاندې لوی خنډ او جدي ستونزه بولي. د ادارې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د موجوده تاوتریخوالی په اړه یو راپور هم برابر کړی چې د روان میلادي کال په پای کې به خپور شي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د خبریالانو امنیت ته ډېر پام
از مقامات محترم حکومت افغانستان
موږ د افغانستان له محترم چارواکو او مسؤلی ادارو څخه غواړو چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره لازم اقدامات وکړي. موږ پر روان میلادي کال کې له بده مرغه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړ رقم لرو چې شی نه یوازې دا چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیش کمی سوي نه دي، بلکې پکې زیاتوالی راغلی.
د ښاغلي توحیدی په خبره په روان میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه د افغان خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی چې ډېرې اندېښنې هم راپارولې دي. صدیق الله توحیدی د مثال په ډول څو ورځې وړاندې د عاشورا په مراسمو کې د یوه فوتو ژورنالیست وهلو ټکول، د معلولینو لخوا د یوه خبریال وهل، او په جلال آباد کار کې پر همیشه بهار سیمه ییزې راډیو له وسلوالې حملې یادونه وکړه. افغان خبریالان هم د دوی پر وړاندې پرتی ستونزې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې پر کار یې بد اغېزه کوي. افغان خبریال اسلم ایجاب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په مجموع کې د اندېښنې وړ خو ده، تر یو بریده حالات خراب دي، او سر له دې چې د افغانستان د حکومت مسؤلین او اړوند چارواکي هم دونه د رسنیو یا د خبریالانو د قوانینو سره آگاهي نه لري، که یو څه غي مشکل لري او څه باید دوی هم فکر وکړي تر څو د ستونزې کمې شي. او له شکه پرته روانو کلونو کې ښایي د دې ډیرو پیښو شاید وسیږو مونږ.
د نئی اداري مسؤلان وایي د 2001 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 345 پیښې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې 25 د وژنې، 19 د ټپیانېدو، 3 د تښتونې او 48 د بندیان کېدو پیښې دي. دغه راز 111 خبریالان وهلو ټکول شوي او 111 نور خبریالان له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ شوی. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي چې دوی د خبریالانو د خوندي کولو لپاره ډېرې هڅې کړې او له دې وروسته به هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ملي پولیس په هر ځای کې د هیواد په هر ولایت کې کوشش کوي تر څو د ژورنالیستانو څخه حمایت وکړي او هغوی ته هغه سهولتونه ایجاد کړي تر څو وکولی شي هغوی خپل کار او فعالیت ترسره کړي. دا د کورنۍ چارو وزارت یو د هغه مهمو پالیسیانو څخه دی تر څو هغه لسنی خپل کار د قانون په چوکاټ کې او آزادانه خپل فعالیت وکړي. په خو هم حمایت کړي او په هغه ځایونو کې چې دوی ستونزې درلود د محل کړي.
له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو څو کلونو کې افغان خبریالان له بېلابېلو ستونزو او ګواښونو سره مخامخ شوي دي، خو دولت دوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي د دوی له مهم مو لاسته راوړنو څخه ده او د خوندي ساتلو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي.
و موږ چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې تیر کال په پرتله په افغانستان کې سږ کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې په 15% زیاتوالی راغلی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 15% په هم اوریدل کېدی شي. نن په کابل کې مشورتي لویه جرګه په کار پیل کوي. په پام کې ده چې دغه جرګه په لسو بجو د افغان ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانستل شي. د ازادي راډیو خبریالان د جرګې په ځای کې دي او د جرګې له بهیره به مو شیبه په شیبه خبروي. له ازادي راډیو خبریالانو سره مو په ټلیفوني تماسونو کې یو څه ستونزې درلودې، ورسره تماس مو په دې خبرونه کې حاصل نه شو، خو زموږ خبرونه دوام لري او کوشش به وکړو چې تاسو د جرګې له تالاره او د جرګې له تالاره بهر د وروستیو پرمختګونو له حاله خبر کړو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د لوی جرګې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ازادي راډیو ته په دې ټلیفون کولای شئ چې خپل پیغام پرېږدئ. بیا تکراروم: 0042022112415. مونږ هم ستاسو پیغامونه درته خبرو. ازادي راډیو سره اوسئ. خو اوس به د ښځو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام ته وار ورکو چې د ښځو پر ستونزو څرخي.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان د لومړنۍ خزینه نطاقي لطیفې کبیر سراج ژوند او کارونو ته تم کیږو.
لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ خزه و چې د نطاق په توګه په خزمنو ډلو کې راډیو تراغله په چادرې کې براتله او دلته به اخبار وایي.
د میرمن سراج په اړه د دې د کورنۍ او همکارانو خبرې او خاطرې هم اورو.
اینا یک لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بکنن. اونا برو برزی ملت میکن. اونم کار را گیاب داشت.
دخ پروانه زه لینا شریفی ولندکام خوب سرکل وگمی رشیدی ده خزو پا اړه لند خبرون اورو.
راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره په هلمند کې د نارینه وو په پرتله د ښځو نوملیکنه په سلو کې اویا کم شوې ده. د انتخاباتو مسؤلان وایي د سیمه ییزو دودونو ترڅنګ احتمالي امنیتي ستونزو ښځې اړې کړې دي چې نوملیکنه ونه کړي او د رایې کارت ونه اخلي. ویل کېږي د ټاکنو په ښځینه مرکزونو کې د نارینه کارکوونکو موجودیت هم د دې سبب شوی چې ښځې د رایې د کارتونو اخیستو ته رانشي، ځکه اکثره افغاني ښځې مخپټې دي او نه غواړي نارینه یې عکس واخلي. په جوجن ولایت کې یو 22 کلن ځوان له وکلین انجلۍ سره د نکاح په تور ونیول شو. د غزوان یو کال د مخه د انجلۍ پلار ته د یو نیم لک افغانیو د ورکړې په بدل کې وکلن انجلۍ ځان ته په نکاح کړه. د شمال زون د بشر د حقونو د خپلواکې میسون د صحوي دفتر مشر مغفرت صمیمی وایي چې دا یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل دی او هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید درنه سزا ورکړل شي. د دې وکلنې انجلۍ پلار رمضان وایي چې د بې وزلۍ له امله مجبور شوی و چې خپله ماشومه لور خرڅه کړي. دی وایي چې د اسما په نامه خپله یوه بله 15 کلنه لور هم خرڅه کړې ده. دی وایي پرېکړه مو داسې کړې وه چې تر لویېدو به یې نه ودوي، خو په زور یې رانه بوتلې او نکاح یې کړې. د دغې پیښې عاملان نیول شوي او څېړنو لاندې دي. او وروستی خبر ده چې په عربي نړۍ کې مصر د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د هغې سروې له مخې چې د تامسن رویترز ادارې لخوا شوي، ویل شوي چې له عرب سپرلي څخه وروسته په مصر کې د ښځو د ځورونې او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې راغلي و چې په سلو کې 99 مصري ښځې له جنسي ځورونو سره مخ دي. په خبر کې راغلي چې جزر القمر چې د افریقا وچې په ختیځ کې پروت کوچنی هیواد دی او د کابینې په سلو کې شلی ښځې دي، لومړی عرب میشته هیواد دی چې د ښځو وضعیت پکې ښه دی.
مهر رسالت محمدی چون قانون فروزان انوار هدایت و مشعل وهاج ارشاد گمگشتگان وادی قویت زلالت و جهل را رهنمون عرصات وسیع و منور توحید و علم گردانید.
تاسو د افغانستان د لومړنۍ خزینه نطاقي لطیفې کبیر سراج غږ اوریده چې له نن څخه 950 کاله د مخه په چادري کې راډیو افغانستان ته راغله او په دې برخه کې د ګڼو نورو ښځو سر لاری شوه. میرمن سراج هغه وخت نطاقي پیل کړه چې اکثر افغانان په تیره ښځې له لومړنیو زده کړو هم محرومې وي او په ټولنه کې ډیرو کمو ښځو حضور درلود. په سر کې به د راډیو افغانستان د خپرونو عمومي رئیس استاد عبدالغفور برېښنا د میرمن لطیفې کبیر سراج کور ته ورته د هغې په غږ به مطالب ثبتول او وروسته به یې د راډیو له لارې خپرول. خو څه موده وروسته دا خپله راډیو ته تله او په ژوندۍ بڼه یې د 3 بجو خبرونه، سیاسي تبصرې، هنري او ادبي پروګرامونه لوستل. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هنر او ادبیاتو برخې مشر کمال الدین مستان په افغانستان کې د راډیو د منځته راتګ او د لومړنیو نطاقانو په اړه وایي.
په وخت چې په 1300 کال کې راډیو شروع که په نشراتو باندې، دا هغه وخت و چې استاد صلاح الدین سلجوقي د شاهي دارالتحریر د وظیفې له څنګه د راډیو مسؤلیت هم په غاړه باندې واخیست او لومړی نطاق د نارینه په برخه کې هغه وخت مرحوم سرور ګویا اعتمادي و او استاد قاسم او فاروق افندي د هغه کسانو چې له دوی سره د ټنګ ټکور په اکله باندې کارونه کول. ورو ورو دغه راډیو انکشاف وکړ، وده وکړه، له بلاخره لږ پرمختګ وکړ. په دغه وختو کې ډېر تکړه نور نطاقان هم رامنځته شول، لکه لطیفه کبیر سراج خدای پاک دې وبخښي، لکه شفیقه حبیبي داسې پسې، لکه ښاغلی قایل صاحب او داسې نور نطاقان راغلل. خو لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ ښځه وه چې د نطاق په توګه په ښځمنو ډلو کې راډیو ته راغله، په چادرې کې به راتله او دلته به اخبار ویل. دا د دې سخت جرأت و چې په هغه وخت کې په هغه محدودو شرایطو کې د دومره جرأت کوو چې راډیو ته راسي او مستقیما خپل غږ د راډیو له لارې نه افغانستان ته، حتی نړۍ ته ور ورسوي.
لطیفه کبیر سراج د سردار عنایت الله خان لور او د امیر حبیب الله خان لمسی و چې په 1902 لمریز کال کې په کابل کې وزیږېده.
ماشومتوب یې په تهران کې تیر کړ او هملته یې ښوونځی ولوست او په 1925 کال کې له خپلې کورنۍ سره بیرته وطن ته راستنه شوه. کله چې افغانستان ته راغله سم له لاسه یې د کابل په ملالۍ ښوونځي کې معلمي پیل کړه او 12 کاله یې دری جغرافیه او تاریخ تدریسول. د دې په څنګ کې د مستوراتو په روغتون کې نرسانو ته سواد ورښوده. ښاغلی مسان وایي چې لطیفې کبیر سراج یوازې د خپل شوق د پوره کولو یا شهرت لپاره نطاقي ته مخه ونه کړه، بلکې دا د هغه وخت د ښځو د نهضت فعاله غړی وه او غوښتل یې چې په هره برخه کې ښځې کار وکړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
کله چې دا راغله شفیقه حبیبي چمتا اوس هم خدای دې ژوندي لري، ژوندي د داپسې راډیو ته راغله، نور نطاقان هم راډیو ته راغله چې ورو ورو د افغانستان له تحول سره سم د دوی په ورځني ژوند کې، یعنی د نطاقي په هنر او فن کې هم تغیرات راغلل. بلاخره چې د راډیو او ټلویزیون لخوا خزمنو دومره برخه پکې واقع سي چې لنارینه وسره یو ځای څنګ په څنګ دوی خبرونه ویل او لکه وو سي چې وایي همدغه صفغه وخت کې، حتی له دې وخت نه کده زموږ نطاقان چې واوري خپنه سي، لا په ډیر جرأت سره، لا په ډیر قوت سره، لا په ډیر پوهه سره، ځکه چې د نطاقي فن یوازې ویل نه دي. مرحومه لطیفې کبیر سراج دا توانمندي او دا قوت درلود، هغه سي چې په قوت سره له مهدي فرصره خبرونه لوسلی په مغه قوت سره نور نطاقانو هم د دې تګلارې ته ادامه ورکړه او تر اوسه پورې دا بهیر جریان لري.
په رادیو افغانستان کې د میرمن سراج د کار له پیلولو نه لنډ موده وروسته میرمن امنه ملکزاده، روقیه ابوبکر او شفیق حبیبي هم نطاقي ته مخه وکړه او له دوی وروسته بیا د خزینه نطاقانو شمیر زیات شو. که څه هم د هغه وخت د ښځینه نطاقانو ځینو له دې دنیا سترګې پټې کړي او ګڼې یې له افغانستانه بهر اوسي، خو اوس هم په ملي راډیو ټلویزیون کې داسې نطاقان شته چې له میرمن لطیفې سره همکار وو او خاطرې ترې لري. دور محمد نوري له 10 کلو راهیسې په ملي راډیو کې ویاندی. دی وایي کله چې زه او ما غوندې نور ځوانان راډیو ته راغلو نو د میرمن لطیفې نطاقي ته به غوږ وو او غوښتل مو له هغې زده کړو.
ما در سالهای 50 وقتی که تازه
بود زه چه پا 50 کال که نوی پا رادیو افغانستان که در نطاق پا حس مقرر شوم، هغه وقت میرمن لطیفه کبیر سراج در رادیو افغانستان مطرح او محبوب نطاق او بخپل رسا غگ او هغه فساحت چه در لو دش پی در اتنیم و بجو خبرون بیلوستل. موک چه تازه کارو در حقی خبرون او نور اخبروانی با مو پا پورا غور آوریدی او غلطل من حقی تقلیدو کرو. میرمن سراج موږ ته په نطاقه کې یو مثال وو. ما ډیره هیله درلوده چې داسې یو وخت راشي چې د اتنیمو بجو خبرونو ته ورشم او له میرمن سراج سره خبرونه ولولم. زه خپلې هیلې ته ورسېدم، خو هغه وخت میرمن سراج په راډیو کې نه وه او مهاجره شوې وه. میرمن سراج نه یوازې تکړه ویانده وه، بلکې ډېره مهربان او د درانه خوی او انساني چلند درلودونکې وه. کله به چې راډیو ته راغله، له پیاده نیولې تر مامور او مشر پورې له ټولو سره به یې برابره پوښتنه کوله او له رئیس او ملازم سره به یې یو ډول چلند کوله.
عین برخورد باز رئیس هم داشتن.
د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د نطاقانو د اداري مشر همراز ننګرهاری هم څه مدل میرمن لطیفي سره همکار وو. دای د هغې په اړه وایي،
کله چې زه راډیو افغانستان ته راغلم، لطیف جان کبیر سراج دلته نطاق په حس باندې دنده سرته رسوله. یو کال زیات و کم موږ سره یو ځای وو، زه هم نطاقانو په اداره کې وم او دی هم د راډیو سره همکاري لرودله. لطیف جان کبیر سراج هغه وخت کې یوازې خبرونه به د شپې خبرونه به ویلې او مخکې دغه نه زرغون کال باز نور ادبی پروګرامونه د کی به هم برخه اخیستله او دا چون د خې کورانه نوال تخلص هم سراج ده دا د ریو بخي دا وخت امان الله خان غزي دا غوري روا او سردار نعمت الله خان دا لور و او ما غسي درون خوې هم لرودو ډیره بي خزوه اخلاق د شفقت او د اخلاص د نفقان مقابل کې د خپل همکاران مقابل کې ډیر سیاتو واقعا کله چې دا لاړه د خلا د نه موجودیت خلا مو محسوسې دله د زه خالي نزا به چې نوی راډیو تراغله د بینوازش کول او زیات به حسول خپل کار ته ان ډیره مهربانه خزوه او تشویق د په ټول باندې زیات اخلاص او تشویق اول وي.
میرمن سراج د نطاقي لومړنۍ جایزه د بینوال خاطر لاسه کړه او څو ځله په ستاینلیکونو ونازول شوه. میرمن سراج د معلمه او نطاقي ترڅنګ په هنري برخه کې هم لوی لاس درلود او له خپلې خور زینب عنایت سراج سره په ګډه هڅې د زینب نندارې تیاتر په پښو ودراوه. د تیاتر د پردې تر شا کارونو تر څنګ یې د ډرامه لیکنې په برخه کې هم همکاري کوله. د افسانه په نامه نامتو تیاتر چې په زینب ننداری کې وړاندې شو د دې لیکنه وه. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج چې د لطیفې کبیر سراج د تره لور ده او ډیر وخت یې سره یو ځای تیر کړی، د میرمن لطیفې د هنري او ادبي کارونو په اړه وایي:
اینا باعثی از نقطه نظر علم و
په علم و فرهنگ که مطالعه زشت زیاده و زینب ننداره ده نسوان موسسه مربوط او ده موسسه بنسرت ایشودون که ده لطیفه مشر خور زینب عنایت سراج و چه ده سرطان په ناروغی مرس و او ده جوان تر روستی ورزی ده نسوان په موسسه که ده میستر شاناست و او کاره که و هم ده دو خویندو او ورسره و دل شدو ده زینب سینما او ده تمثیل ده غصحنه ده نسوان په موسسه که جوره کره چه بیا ده زینب بننداری پنامه مشهور اسوه. میرمن لطیفه لیکنه کوله، مقاله، درامه او تیاترونه لیکل. تاثیرناک جاغی و دیر شم مسئله و او دیر شا اکتیکا و خود پردیه ترشا پرادیوی درامو که برخل رله. خلاصه هر حقه چه چیز دوه او کوله اسوه لافغان شدی سره شرک کری.
اینه میرمی خواستم لیزن افغانستان شرک بسازم.
د محبوبی سراج مور جمیله سراج هم لطیفه سراج سره یو ځای د انګلیسي خبرونو وینده و. محبوبه سراج وایي چې میرمن لطیفه د دې مور او ګڼو نورو ښځو هغه وخت په دې فکر ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیسته چې زه د دې کار وړتیا لرم او کولی شم له دې لرې د وطن په پرمختګ کې ونډه واخلم، نو ولې خپل دغه استعداد او پوهه له خپلو خلکو او وطنه دریغ کړم؟
اینا یک لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بکنن.
دوی دیو کار لیاقت درلود. هغه دی ملت تکاوه. موږ د خلکو ترمنځ اوسېدو. د میرمن لطیفې کور په دغه ځای کې وو چې اوس د ګلبهار سنټر ودانۍ ده. زمینه هم ډېره نه وه برابره، خو د دې ښځو مړونو اعتماد و چې دوی ته اجازه ورکوله چې ولاړې سي او خپلو خلکو او وطن ته کار وکړي. دوی ته چا کوم فوقالعاده معاش هم نه ورکاوه. په هغه وخت کې 300-400 افغانۍ د دوی معاش و، او دا هم باید هېر نه کړو چې دوی هم دې معاش ته اړتیا هم درلوده. میرمن لطیفې ته به چې هر کله په راډیو افغانستان کې ضرورت و، که به په واده کې وه، که به په میلمستیا کې وه، د راډیو افغانستان موټر به پسې راته، خپل کار به یې ترسره کوه او بیرته به راتله. ټوله کورنۍ همداسې عادت سوې وه او هیچا نه ویل چې نه دي ځي. د هغو ښځو اصلا دا په فکر کې نه ګرځېدل چې کار یې په وسه وي او ترسره یې نه کړي، ځکه موږ همداسې تربیه سوي وو. موږ ته دا نه وه ویل سوې چې ته ښځه یې، ته نه سي کولی، بلکې موږ ته دا ویل کېدل چې ته ښځه یې، نو ځکه ډېر څه کولی سي. د کورنۍ دید پراخ و. دوی په دې عقیده وه چې همدا د ښځې ږغ چې له راډیو اورېدل کېږي دا نورو ښځو ته جرأت ورکوي او هڅوي.
نوری وایي هغه وخت چې میرمن لطیفې په بېلابېلو برخو کې کار پیل کړ، لږې ښځې په ټولنه کې فعالې وې او د خلکو ذهنیت هم په ټولنه کې د ښځو حضور ته پوره برابر نه و. خو د هغه وخت حکومت واقعا دا غوښتل چې د نورې نړۍ په څیر افغانې ښځې هم د ټولنې په ټولو برخو کې ونډه ولري.
دو سالهایی که لطیفه جان کبیر
سراج هغه کلونو کې چې میرمن لطیفه کبیر سراج رادیو ته راغله، د سردار محمد داود خان د صدارت دوره وه او خپل سردار محمد داود خان د ښځو لوی او ځواکمن ملاتړی و. هغه به ښځو ته ډاډ ورکوه چې تاسو کار او فعالیت وکړئ، حکومت تاسو تر شا ولاړ دی. همدا ملاتړ و چې میرمن سراج به د شپې تر 9 بجو پورې په راډیو کې او کار به یې کوه، او ګڼې نورې ښځې وتوانېدې چې د دې په څیر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونه ولري.
سیاسی و فرهنگی داشته باشه.
میرمن کبیر سراج پر رادیو افغانستان که 15 کاله نطاقی وکړه، چې ګڼې ادبی او هنری خبرونه اوس هم د دې رادیو پارشیف کې خوندی دي. دا په 1950 کال کې امریکا ته مهاجره شو او څه موده یې په امریکا غږ رادیو کې هم دنده لرله. دا د لړم په 15مه د 90 کلونو په عمر په امریکا کې وفات شوه. محبوبه سراج د میرمن لطیفه د کورنی ژوند په اړه وایي:
زندگی شخصیش نام خدا
شخصی ژوند یې نام خدا 15 زامن لري او 2 غبرګونې لوڼې دي. په 1928 کال کې له کبیر سراج سره واده کړی و. مشر زوی ضیا کبیر سراج نومیږي او دا هماغه کس دی چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د موسیقي ارکستر رامنځته کړ. د ژوند په اخر ورځو کې هم په امریکا کې له همدې مشر زوی ضیا سراج سره اوسېده. نو څه وایم، یو خور یې اوس هم ژوندی ده او لمسیان یې هم سته.
دیگر نواسه ها داره شکر.
ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی وی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com